لس بجی شوی. السلام علیکم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي چې له افغانستان څخه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. قدرمنو اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: ناټو په یو هوایی حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې ده، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمنی کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. او اسرائیلو خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. بشپړ خبرونه: ناټو په یو برید کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوی، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پاڼه کې چې ناټو خپره کړې ده، راغلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه د افغانستان په ختیځ کې شوې او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې ژوبل شوی دی. د وژل شوي او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوي چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را از خود دولت آباد شروع کردیم.
موک عملیات له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کړی دي. د عملیات په سیمه کې د تصفیه او غزمو په بڼه دوام لري. زموږ جزتامونه هلته رسیدلي او زه ډاډه یم چې ډېر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یکشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. طالبانو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو حملې وکړي. په جرمنی کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل ډی په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه ته د اته نیم کاله بند سزا حکم واوراوه. د عبدل مدافع وکیل ماکسیمیلیان پرون دوشنبه پر ورځ وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل ډی چې وایي د افغانستان تبه دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل 15 کلنه ملګری د جرمني په کندل ښار کې د چړو په گزارونو وژلې وه. لازه د رادیو خبرونه اوري. د اسرائیل دفاع وزیر وایي چې د اسرائیلي پاوځ په سوریه کې د ایران پر اهدافو له هوایي حملو وروسته په عراق کې د دې هیواد پر پوځي اهدافو د بمبارۍ احتمال نه ردوي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته وویل اسرائیل په سوریه کې حالات ساري او زیاته کړه چې د اسرائیلي پوځ حملې به یوازې د سوریه په قلمرو پورې محدودې پاتې نشي. د اسرائیلو دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ایران خپل لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په عراق کې خپلو متحدو شیعه ډلو ته ورکړي دي. د ایران یا عراق حکومتونو او همدارس د امریکا پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د اسرائیل لومړی ټلویزیون چینل په دې وروستیو کې راپور ورکړی و چې متحدو ایالاتو له اسرائیلو غوښتي دي چې د عراق په قلمرو کې د حملې نه کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیې او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یو لوی اشتباه وکړي. ادلب روسای ولایت دی چې د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې لاهم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د پاکستان په پارلمان کې نن وبخې د پاکستان په پارلمان او د څلورو وړو ایالتونو په اسمبلیو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خوا عارف علوي، د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتی اسمبلیو ګرچاپیره امنیتی تدابیر نیول شوی دی. د دې انتخاباتو لپاره رایه اچونه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي. او د جنوبی افریقا چارواکي وایي چې پلازمینه کیپ ټاون ته نږدې په یو چودنه کې 8 کسان وژل شوي دي. دا چودنه د مهماتو په یو ډیپو کې شوي او د راپورونو له مخې په نتیجه کې پر 8 قربانیانو سربیره 3 تنه نور لادرکه دي. له چودنې وروسته د سخت اور د لګیدو راپور هم ورکړل شوی دی. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش او نور تروریستي ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمه او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. له دې مخکې د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو ته په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلو ګواښ متوجه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورې ترهګرې ډلې د بریتانیا او د ټولو اروپا لپاره خطر پېښ کړی. وایي چې ترهګرې ډلې تل هڅه کوي چې د خپل فعالیت لمنه پراخه او سیمې او نړۍ ته ګواښ متوجه کړي، چې بیلګې هم په وروستیو کې لیدل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل، داعش ډله هم د هغو ډلو له جملې څخه ده چې زنځیر ډوله ارتباطات لري، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته وړو او هوډ مو کړی چې د سیمې او د امریکا د متحدو ایالتونو په همکارۍ به د تروریزم جړلې له دې هېواده باسو او موږ دغه هدف ته د رسیدو لپاره کار کوو. د بریتانیا دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن تیرونه افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې په دې اړه کره شواهد موجود دي چې اروپا ته له افغانستان نه ډیره ترهګرو واقعي خطر متوجه کړی دی.
We're seeing the terrorist groups operating.
موږ لیدلې هغه ترهګر ډلې چې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي. د شواهدو له مخې دوی نه یوازې په بریتانیا بلکې د اروپا په ټوله وچه کې ارتباطات ټینګ کړي دي. که څه هم افغان چارواکي داعش په افغانستان کې یو کمزوري او ډیره ځپل شوې ډله بولي، خو لیدل شوی چې دې ډلې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په ډیرو ګڼمیشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان ښاغلی رادمنش یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی او نړیوال په تیره بیا پاکستان باید دغې شومې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. داعش په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده، خو که په دې برخه کې پاکستان له افغانستان سیمې او نورې نړۍ سره رښتینې همکاري ونه کړي او د نړۍ له نورو برخو ترهګرې ډلې هلته سره راټولې او هغوی بیرته منسجمې کړي او افغانستان ته راولېږي، یقینا چې دغه ستونزه به دوام پیدا کړي. د بریتانیا دفاع وزیر بریتانیا او نورې اروپا ته له افغانستان نه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د خطر خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوځ د دوشنبې پورست تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر تیرونه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې
ازادي راډیو 1226 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې حقانی له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. جلال الدین حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د مهمو جهادي قومندانانو له ډلې وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مصر او بخی مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وزیر هم پاتې شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان ته وبخې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه په دې پروګرام کې خپریږي. د صحوې په خاطر له تاسو نه بخښنه غواړم. خو مخکې اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوملیکنې د بهیر او د جعلي تذکرو او جعلي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړې، نو لورایې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به یې د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لوری سم کړي. سرخط پلوکه ورځپاڼې بیا په خپل سرمخاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کاندیدانو ته متوجه غواخونو او په دوی مرګونو حملو ته په اشاره سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمی د ولسي جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حقایق پټوي. په مطلب کې وړاندې دا خبره د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو بنسټونو په حواله راغلی او ویل شوی چې مخکې تر دې چې د افغانستان ملي ائتلاف جعلي تذکرې او سټیکرونه نندارې ته وړاندې کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورکو شویو سټیکرونو په اړه څه نه ویلي. په مطلب کې دغه شان د دغو بنسټونو په حواله راغلی چې باید په دې برخه کې جدي څېړنې ترسره شي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په اړه لیکلي، په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع ډیره پیچلې شوې او که پر وړاندې پرتو ستونزو ته حل لار ونه موندل شي، په هیڅ ډول به شفاف انتخابات ترسره نه شي. انیس ټینګار کوي چې د داشان انتخاباتو ترسره کېدل ټولیزه همکاري غواړي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري د سهار 10:15 دقیقې شوې. اوس د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د